دي لاري بيا د ننګرهار او نورو ولایتونو ته په اسانۍ سره ورسیږي. یعنې دا د کونړ د خلکو فکر کوم چې هغه عمده ضرورتونه دي. شاید نور واړه واړه ضرورتونه به وي، هغه به دا وي چې وبوایو چې زموږ دپاره د نورو ښوونځو ته د ودانۍ جوړې شي، دا هم ښه خبره ده، روغتیایي مرکزونو ته وسله ودانۍ جوړې شي، او د دې په څنګ کې دغه اداره چې کومه لرو دا پیاوړې شي، په اصطلاح خلک پکې رامنځته شي او کار اهل کار ته وسپارل شي.
افکاري صاحب، ملنګزي صاحب وایي چې باید نوی حکومت د کونړ په بهاندو سندونو باندې د برېښنا بندونه جوړ کړي. ستا په نظر باندې دغه حکومت څنګه کولای شي چې په دغه سندونو باندې بندونه جوړ کړي؟ کومې لارې چارې دي چې هغه په نظر کې ونیسي یا هغه عملي کړي تر څو بندونه جوړ شي؟
لکه څنګه چې تاسو د کونړ د برېښنا بند د جوړېدو یادونه وکړله، کوڅه هم د سره تاق بند د جوړېدو هوډ په د داود خان په واکمنۍ کې شوی دی، خو تر اوسه پورې او د هغې نه راوروسته موږ سره ډېرې ژمنې وشولې د کونړ د خلکو سره د دغه سره تاغ بند د جوړېدو، خو تر اوسه پورې پلی نه شولې. کوڅه هم په دې وروستیو کې پاکستان د دغه ژمنه کړې وه چې دوی به په ګډه سره کار پیل کړي، خو لا تر اوسه پورې د هغې هم کم څرک نه لګېږي. دا خو اسانه ده، ځکه ډاکټر صاحب ته خلک ډیر زیات خوشبینه پدې دي چې هغه یو اقتصاد پوه انسان دی او هغه کولای شي چې افغانستان اقتصاد په خپل خپو باندې ودری، او د دغه برېښنا بند جوړېدل هم د یو هیواد سره د هغې قرارداد لاسلیک کړي. کوڅه هم د کونړ خلکو ته د تلیفون د لارې دا زیری ورکړی دی چې ډیر زر به پی د چین هیواد انجینران لاس په کار شي، خو دا پروژه چې ده دا به یوازې د کونړ د خلکو لپاره نه، بلکې دا به د افغانستان د ټولو ولسونو لپاره ګټوره ثابته شي، ځکه چې دا داسې پروژه ده شاید چې ګاونډیو هیوادونو ته هم برېښنا په قراداتي شکل باندې دوی ورکړي. مونږ په تیرو وختونو کې د کونړ سره چې د میری مور سلوک کار شوی دی، هغه هم دغه د برېښنا پروژې وي چې په شمالي ولایتونو کې بادیزي، المریزي او همدارنګه همدغه جنراتوري برېښناګانو اسانتیاوې هغوی ته برابرې شو، خو ولې کونړ او مشرقي ته په دغه برخه که کم فهم ونه شو. کوڅه هم په دې وروستیو کې د نغلو د برېښنا د را انتقالولو ژمنه هم د کونړیانو سره وشوله، خو هغه هم پلی نه شوله. نو موږ دې ته ډېر زیات خوشبین یو چې نه یوازې دا چې موږ ته دغه برېښنا بند جوړ شي، بلکې موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه غوښتنه داده چې هغه موږ ته د ګازو نل غزونه هم دې ولایت ته وکړي چې ګاز په اسانه توګه باندې دلته راشي او پرزان بیا باندې خلکو ته تمام شي او دا غینه ګټه واخلي، او دا د پرمختګ ولاره ده چې د دې سره د زنګلاتو او همدارنګه د اغه څخه مخ نیول کیږي چې وس په دغه زنګلاتو کې اړیلګي دي او زنګلات قطع کیږي، نو دغه څه ور سره مخونی ول.
که څه هم چې په دې ډیر لسو کلونو کې د کونړ خلکو سره د ولسمشر کرزینې نیولې، د اوبو او برېښنا او همدارنګه د مالی وزیرانو ډیرو نور خلکو ژمنې وکړي چې موږ به د کونړ په سین باندې بندونه جوړو، همدارنګه د اوبو برېښنا په خوانی وزیر اسماعیل خان دا خلکو ته ویلي چې په دې باندې مونږ سروې کړې دا چې کله شپږو ځایونو کې په دې باندې مونږ بندونه جوړولی شو، او د دې په وسیله به 0.5 میگاواټ برق ترلاسه کړو چې په بهرنیو هیوادونو به هم خرج کړو، ټول افغانستان ته به هم ورکړو. بدبختانه چې هغوی خپلې ژمنې عملي نه کړلې. قذافي مل، تاسو څه فکر کوئ چې آیا زمنګ نوې حکومت به په کونړیانو سره په کړو ژمنو کې بریالی شي کنه؟ دوی به هم د تیر په څیر باندې خپلې خبرې په یخ خولي کې او نور تبې کې دي او سبا به تنې هېري وي؟
موږ خوشبینه یو او امید لرو ان شاء الله تعالی د نوې حکومت څخه چې کومې ژمنې چې کړې دي د کونړیانو سره د به حتمن پلي کوي، ځکه د کونړ ولسونو ورته په ډیرو سختو شرایطو کې رایه ورکړې ده. د سر په بدله دوی تللي دي، په داسې یو بد حالاتو کې امنیتي ستونزې موجودې وي، دوی انتخاب کړی دی په خپله خوښه باندې، حتمن به دغه وادي چې وسره کېږي دا به حتمان پلي کوي. ملنزي صاحب مو ته اشاره وکړه او افکاری صاحب ته هم اشاره وکړه چې کونړیانو لپاره یو لوی ضرورت د برق بند چې باید برق بند جوړ شي، خو یو ستونزه بل هم دلته ده چې اوس وسره کونړیان مخ ته او د کونړ خلک ترې زوريږي، هغه امنیتي ستونزه ده چې تاسو پوهیږئ چې لډېر وګدي مودنه د پاکستان د لوري د کونړ په سرحدي ولسوالیو باندې راکټي بریدونه کیږي، خلکو ته پکې مالی زیان دکانونه اړول کیږي خلک کړه کول ته اړ شو. مهمه خبره چې دا خلکو لپاره هغه امنیت ده او وخت چې خلکو ژوند د غوښ سره مخ وینو هغه باید ډوډۍ څه کوي بیا رغونی کارونه څه کوي او نور خدمات څه کوي. مهمه خبره د ژوندونو او دلته خلکو د خلکو ژوند د غوښ سره مخامخ ده. غوښتنه مې دا ده د نوي حکومت څخه د خاغلی اشرف غنی څخه چې دوی د ډیپلوماټیکو لارو چارو د پاکستان هوا سره اړیکې خپلې ښې کړي ترڅو موږ د دغه بدبختۍ څخه خلاص شو.
د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو زمونږ میلمنو د کونړ هغه لومړنۍ او مهم ستونزې یادې کړلې چې باید نوی حکومت په کونړ کې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي. که چېرته د پخوانیو مسؤلینو د وادو په اساس باندې یا د هغوی چې کومې خبرې کړي دي د هغوی د سرویو په اساس باندې دلته بندونه جوړ شي و نیم زره میګاواټه برق پل د تولید شي او د دې نه به موږ بهرنیو هیوادونو ته برق ورکو خرڅ به کوو دلته فابریکې جوړې شي په زرګونو ځوانان افغانان به د کاروبار خاوندان شي فابریکې به جوړې شي نور شیونه به جوړ شي یعنی افغانستان به د صنعت په لور ګړندي ګامونه واخلي د نور هیوادونو سره به سیل شي. د دوی هم همدغه غوښتنه چې باید دغه کارونه وشي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې تر اوسه پورې ولس د دغه سی کارونو په ترسره کولو کې دولت سره څه کړي دي او په آینده کې څه کولی شي؟ ملنګ زیا صاحب،
که څه هم په مطبوعاتو کې کونړ ډېر ناامنه خول کیږي خو زه دا په زغرده ویلی شم چې د هیواد د ډېرو ولایتونو په پرتله د کونړ امنیت تر ډېره ښه دی. همدا تاسو همدا شیبه د مرکز اسنابات نه که په موټر کې کینئ نو داسې فکر وکړئ چې 15 کیلومتره تر نړۍ پورې په خاص آنۍ سره کولی شئ چې لاړ شئ. او زه پخپله په موټر کې کینستلی یم او تر نړۍ رسېدلی یم. نو فکر کوم چې دا د کونړ د ولسونو همکاري ده. ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې د کونړ ولسونه دي الحمدلله یو خو یو زمونږ غټه لاسته راوړنه چې ده هغه دا ده چې د کونړ خلک زیاتره باعلمه دي، عالمان دي، داسې شخصیتونه دي چې د نظام په اهمیت پوهیږي. که چېرته د کونړ د ولسونو همکاري نه وي نو په دغه شان یو لرې پروت ولایت کې چې د پاکستان سره په ګاونډ کې پروت دی فکر وکړه چې دلته هیڅ د بیا رغونې کوم کارونه نه ترسره کېدل. دغه څه کارونه چې ترسره شوي دي یعنې معنا دا امنیت و ولس همکارو دغه کارونه د ولس د همکارۍ په شتون کې ترسره شوي دي. زه اوس هم مطمئن یم چې د کونړ ولسونه د نظام طرفدار دي، د نظام سره همکار دي، مخکې هم پوره پراخه همکاري کړله او د اوسني نظام سره خو بیخي ځکه همکاري زیاته کوي چې ډېرې رایې په دغه انتخاباتو کې د سر په بدل ورکړي دي د خپلې خوښې نمایندانو ته. او دغه دواړه نمایندان هغه څوک دي چې اوس یې ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی په سر کې قرار لري او ډاکټر عبدالله عبدالله چې هم د انتخاباتو یو مخکښ نوماند و دوی هم د کونړ له لارې ترلاسه کړي دي او اوس ته د نوي ملي حکومت اجرایي رئیس دی. د کونړ خلکو ته باید ځانګړې پاملرنه وشي. کومې غوښتنې چې دي دا باید عملي شي او د کونړ ولسونه د امنیت په برخه کې د دوی سره پوره همکاري کوي ځکه په خپله ولسونه که همکاري ونه کړي خو څه نه غواړي. خو دا چې موږ د ولس په استازولۍ خبرې کوو ولس د نظام طرفدار دی، په امنیت کې ورسره همکاري کوي، د دولت له لورې چې کومې پروژې په اصطلاح کوم پروګرامونه پلي کېږي ولس یې په څنګ کې ولاړ دی. زه سل فیصده په دې مطمئن یم چې ولسونه به همکاري کړي وي کړې ده او له دې وروسته به هم وکړي خو په دې شرط چې واقعا کونړ ته توجه وشي. که کونړ ته توجه ونشي نو بیا به هم داسې شي چې ولسونه چې هغه لیوالتیا لري او هغه هیله مندي چې لري که خدای نخواسته دا یو ځل بیا په ټکر کې واچول شي نو دا به د کونړ د ولسونو سره ستره جفا وي. زه بیا هم د خپلو دغه مشرانو چې د حکومت په سر کې دي ځانګړې توګه باندې د جمهور رئیس نه دا غواړم چې د کونړ د خلکو سره ډېرې وعدې شوي دي خو د هغوی وعدو ته د عمل جامه نه ده وراغوستل شوي او زړونه یې مات شوي دي. اوس باید ډاکټر صاحب د خپلې مهربانۍ له مخې د کونړ ولایت چې مستحق ولایت دی د افغانستان ختیځه دروازه ده دې ته ځانګړې توجه وکړي او ولسونه په هره برخه کې همکار کړي.
مننه ملک زیا صاحب. افکاري صاحب ستانه پوښتنه دا چې دلته ځوانان ته تر کومه حده پورې کارونه پیدا شوی دی او همدارنګ ځوانان د ځان لپاره څه کړی دی او یا کدا د دینه به تیر شو د دغه بندونو جوړولو لپاره یا په کونړ کې د آبادی په لارو چارو کې خپل ځوانانو کوم قدم د سپورته کړی دی چې د دولت سره همکاري وکړي یا د پی آر ټی سره د نور سره ته کولای شي چې دغه وی چې یو وخت فرهنګیان او مدني ټولنو خلکو پیسې راټول کړي دي لپاره چانده وکړله هڅې وکړلې.
ډېره مننه انور صاحب. کوڅه هم د کونړ ځوانانو ډېرې زیاتې هڅې کړي دي او ځوانان چې دي دا په ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري چې په ټولنه کې ځوانان نه نو ټولنه نیمګړې ده. همدغه ځوانان دي چې د وسلوالو لیکې هم همدغه ځوانانو پیاوړي کړي دي. خو که ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي نو ځوانان ډیر څه کولی شي. او د کونړ ځوانان او مدني ټولنو بیا دا حرکت هم په کونړ کې کړی دی چې د سره تاق بند د جوړېدو دپاره هغوی په اسدآباد کې کور په کور او همدارنګه دروازه په دروازه په دوکانونو باندې او په هټیو باندې وګرځېدل او چاندې وکړله د دې دپاره چې د سره تاق بند د جوړېدو دپاره امکانات برابر کړي. که څه هم په دغه امکاناتو به ونه شي کړی چې د سره تاق بند جوړ شي، خو دا د ځوانانو یوه هڅه وه، یو خوځښت و چې مدني حرکت و چې
یوازینی فکر داسې و چې حکومت ته دا وښیي چې موږ کور په کور ګرځېږو، لس افغانۍ، شل افغانۍ، دوه افغانۍ، پنځه افغانۍ راټولو، نو د دې بند دپاره را جمع کوو، نو تاسو باندې څه شوي دي چې تاسو په دې دومره پریمانه مرستو کې دې بند ته پام نه کوئ؟ یعنی مطلب یې دا و،
مطلب همدغه و چې دوی دولت ته دا خوله چې تاسو زموږ سره څو ځل د دغه برېښنا بند جوړېدو ژمنې کړي دي، خو هغه تاسو فلی نه کړلې، او موږ هم دا کولی شو چې خلکو ته وښیو چې موږ د وس نه پوره نه ده، خو خپلې هڅې کوو او خپلې هڅې هم کړي دي په دې برخه کې.
قذافي مال اخیری پوښتنه ستانه ده، ستا خپل په ولسونو څه غږ دی او همدارنګه په ځوانانو باندې چې د وطن د آبادۍ لپاره کوم کارونه وکړي، او همدارنګه حکومت ته څه پکارې چې وایي کې تر څو دا وطن آباد شي، دلته امنیت راشي او خلک د پرمختګ په لور یا افغانستان د پرمختګ په لور ګامونه پورته کړي.
مننه انور صاحب، یوه ستره بدبختي چې د تېر حکومت نه پاتې ده د یو فرهنګ په شکل باندې، هغه په ادارو کې د فساد د بې عدالتي ده او همدارنګه د حساب نه ورکونه ده، یعنی په ټوله کې د ښې حکومتداري نشتون دی. زما د نوي حکومت نه غوښتنه ده چې دوی یو ښه حکومتداري رامنځته کړي، یو پیاوړی نظام رامنځته کړي، عدل قائم کړي، او هغه روابط او د اړیکو د لارې چې پخوا څوک مقررېدل هغه ختم کړي او ضوابطو ته ترجیح ورکړي. تاسو وګورئ په کونړ کې داسې رئیسان شته چې د کرزي صاحب د اولې دورې نه موقت ادارې نه چې دوی رئیسان شوي دي، تر اوسه پورې دیارلس کاله وشو چې دوی رئیسان دي، ولې دلته قحط الرجال نور رئیسان نشته؟ تاسو وګورئ په سرګونو ځوانان، موږ هر کال فارغین د لوړو زده کړو څخه لرو، خو ولې بدبختانه هغوی بیکاره دي، او تیر دولت په دې باندې ونه توانېدو چې دغه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. نو غوښتنه مې د نوي حکومت نه دا ده چې دوی ځوانانو ته خاص توجه ورکړي او کار اهل کار ته وسپاري، او پوره معنا باندې د ښې حکومتداري او قوي نظام رامنځته کړي. او د ولسونو څخه مې غوښتنه دا ده چې بس نور دوی د بې اتفاقۍ نه لاس واخلي، یو بل ته د ورورولۍ لاسونه ورکړي، او په ګډه دې د خپل نظام لپاره هڅې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.